امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د خبرونو غټ کې واوري
جمهور رئیس اشرف غنی د دولتي زمکو د غاصبینو په خلاف د اقداماتو شمنه کړي چین د شمالي کوریا د هایدروجنی بم د ازموینې غندنه وکړه او جمهور رئیس ترامپ د هیوستن د ښار د سیلاب ځپلو خلکو سره د مرستې لپاره د 2 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو واوریدل چې جمهور رئیس اشرف غنی د دولتي ځمکو د غاصبینو خلاف خبره کړې ده په همدې ارتباط روسه د پارلمان دی یو غړي سره مرکه لرو همداشان بل مسله ده چې د افغانستان د پوهنې وزارت ویلي دي چې سکال دیش زره خون کې په کار ګماري د پاکستان پښتون ملت پالو ګوندونو د افغانستان د جمهور رئیس د مذاکره پیشنهاد ډیر مثبت بللی دی خو تر هر څه مخکې سید سلیمان شاه د دې ساعت خبرونه لولي
جمهور رئیس اشرف غنی نن د یکشنبه په ورځ د لغمان د ولایت د ګمبیری په سیمه کې د ملي پوځ د 201 سیلاب قولي اردو د قوماندانۍ افسرانو او منصبینو ته په خپله وینا کې ژمنه وکړه چې په ختیځو ولایتونو او د هیواد په نورو ولایتونو کې به د دولتي ځمکو د غاصبینو په خلاف اقدام وکړي هغه دا ژمنه هم وکړه چې افغانستان به زر یوه غښتلې هوایي قوه ولري او په جوړولو به 2 میلیارد ډالره مصرف شي د پوهنې وزارت وایي چې دا وخت په افغانستان کې 1,00,000 ښوونکي په تدریس بوخت دي چې په اصل کې د دېرشې ښځې استادانې دي شمالي کوریا وایي چې په بریالیتوب یې د یوه هایدروجن بم ازموینه سرته رسولې چې د اوږده واټن بالستیکي توغندي یا آی سی بی ایم باندې نصبېږي د جنوبي کوریا پوځ د ازموینې په سیمه کې 15.6 درجو په قوت یوه مصنوعي زلزله ریکارډ کړې او جمهور رئیس مون د هغه هیواد د ملي امنیت د شورا بیړنۍ غونډه رابللې د جنوبي کوریا د وسلوالو قواو لوی درسیز خبریالانو ته وویل چې د متحده ایالاتو د حکومتي مشرانو سره په سلا به په دې اړه اقدام وشي دا شپږم اټومي ازموینه ده چې کېږي د جاپان صدراعظم شینزو آبه خپل عکس العمل داسې څرګند کړ
که شمالی کوریا اټومي آزموینې ته دوام ورکړي دا بیخي د منلو نه ده او موږ به سخت اعتراض وکړو موږ اوس د ملي امنیت شورا پیلوو چې معلومات راټول کړو او هغه وڅېړو
د چین د بهرنیو چارو وزارت هم د شمالی کوریا غندنه کړې مسکو تیر هفته د امریکایي چارواکو لخوا په واشنګټن سان فرانسیسکو او نیویارک کې د روسیې د دریو ډیپلوماتیکي مرکزونو د بندولو پریکړه په ښکاره توګه له خصومت نه ډک عمل بللی او غندنه کړې د رویټرز خبري اژانس وایي ګمان کېږي چې د امریکا او روسیې ترمنځ اختلافاتو نړۍ یو ځل بیا د یو نوي ساړه جنګ او رقابت په لورې رهي کړې ده متحده ایالات وایي چې دا اقدام یې له روسیې نه د امریکایي ډیپلوماتانو د راویستلو په ځواب کې کړی د کمبودیا چارواکو د حکومت د مخالف ګوند مشر کیم سوخا نن د یکشنبه په سهار ونیو او د غداري او خیانت تورنې پرې ولګول د کمبودیا د حکومت یوه مطبوعاتي اعلامیه وایي کیم سوخا چې د کمبودیا د ملي نجات د ګوند مشري په غاړه لري د اساسي قانون د 4 سوه 4 جنې فقرې له مخې نیول شوی ځکه چې غوښتل یې د هیواد امنیت په خطر کې وغورځي د هند صدراعظم نریندر مودی نن د یکشنبه پر د کابینې شپږ وزیران په کورونو کې کېنول او 3 وزیران یې تبدیل کړل مودی د انتخاباتو په وخت له خلکو سره ډېر ژمنې کړې وې خو اوس چې د حکومت د دورې یوازې 6 میاشتې پاتې دي سخت انتقادونه پرې کېږي په هند کې اقتصادي وده تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلې او په سلګونو زره ځوانان بېروزګاره ګرځي د مودی د اقتصادي پلانونو د ناکامۍ په اړه یو نظر دا دی چې په خپله کابینه کې بې تجربه کسان مقرر کړي وو د چین په ختیځ ولایت فوجیان کې د بریکس د سازمان د مشرانو والی غونډه کیږي په دې تجارتي او اقتصادي سازمان کې برازیل، هند، روسیا، چین او جنوبي افریقا غړیتوب لري او دا یې هم غونډه ده د مکسیکو جمهور رئیس اریک پینا نیتو د شنبه پورې خپل ملت په لومړی وینا کې ژمنه وکړه چې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ سره چې هر ډول مذاکرات کوي د خپل هیواد د ملي وقار او عزت خیال بساتي او هیڅ قسم داسې غوښتنه به ونه مني چې د مکسیکو د ملي ګټو او د وقار په خلاف وي. مکسیکو او امریکا ګډ سرحدونه لري او ټرمپ ویلو غواړي چې امنیتي دیوال جوړ کړي. د متحده ایالاتو د چاپیریال د ساتنې د فدرالي ادارې مسؤلین وایي چې د هاروی په نوم د سمندري طوفان له امله د هیوسټن د ښار په شاوخوا کې لږ تر لږه 14 صنعتي زونونه یا سوپر فنډز د سیلاب اوبو لاندې کړي دي او سخت تاوانونه ورته اړولې دي. له بلې خوا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د شنبه په ورځ بیا تکساس ته ورغی او د هیوسټن د ښار له سیلاب ځپلو کورنیو سره ملاقات وکړ. ټرمپ د لویزیانا د ایالت د لیک چارلس نومې سیلاب ځپل سیمې ته هم ورغی او له محلي چارواکو مصیبت ځپلو خلکو سره د عاجلو مرستو ژمنه وکړه. 400,000 او 50,000 کورنیو ځانونه د فدرالي حکومت د عاجلو مرستو د ادارې فیما سره رجستر کړي دي. دا هغه کسان دي چې هر څه په سیلاب کې لاسه ورکړي دي. د ټرمپ ادارې له کانګرس نه د 2.4 میلیارد ډالر غوښتنه کړې. 1 میلیون خلک د سیلابونو له امله بې کوره شوي دي. 1,55,000 کورونه زیانمن شوي دي او د خامو تیلو د راویستلو او پاکولو تاسیساتو ته هم سخت زیان رسیدلی دی چې په نتیجه کې په ټول امریکا کې د تیلو نرخونه لوړ شوي دي. په عین وخت کې په تکساس کې د طوفان او سیلابونو له امله د وژل شوو کسانو شمېر 40,000 ته رسیدلی دی. ټاکل شوی ده چې د جاپان د امپراتور اکی هیتو 25 کلن مشر لمسی شهزادګۍ معقوبه له خپل یار کیکو مورو سره واده وکړي. هغه د شاهي کورنۍ غړی نه دی او د شاهي کورنۍ په 1500 کلن تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د جاپان د شاهي کورنۍ یو غړی له یو عام جاپاني سره واده کوي. او سږ کال د امریکا په لویدیځو برخو کې له حده زیاته ګرمي وه. د جمعې په ورځ په سان فرانسیسکو کې تودوخې لوړه درجه 40 ورسېده او د شنبه په ورځ 8 درجه وه. پخوا هیڅکله هم دومره سخته ګرمي نه وه لیدل شوې. دا د دې ساعت خبرونه
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ. د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د سټډیو نه خبريږي. د افغانستان د پوهنې وزارت ویلي دي چې سکال 3000 خوونکي او بل کال ته 10000 نور خوونکي مقرروي. نن یو موضوع دا ده چې جمهور رئیس اشرف غنی د لغمان ولایت ته تللی او هلته یې په ختیځو ولایتونو کې د مسؤلینو او منصوبینو سره وکتل او بیا یې غونډه ته وینا وکړه او په دې وینا کې په خبرو کې یو مسله دا کړې ده چې ویلي دي چې د ځمکو د غاصبینو په خلاف به اقدام وکړي او دای هم ویلي دي چې راتلونکو 4 کلونو کې به 6 میلیارد ډالر د افغانستان د هوایي قوې په تقویه ولګوي. ذبیح الله غازی رپورټ را کړی دی.
ولسمشر محمد اشرف غنی د لغمان ګمبيري کې د پوز د 201 سیلاب قلور د قومندانۍ کې لومړی د ختیځو څلور ولایتونو لوالیانو امنی قومندانانو د ملي امنیت رئیسانو افسرانو بریدملانو سره بیلابیل ناستې وکړې او د امنیتي وضعیت جاجه واخست. وروسته یې عمومي غونډې ته خبري وکړې. ویل راتلونکو 4 کلونو کې به 6 میلیارد ډالر یوازې پر هوایي ځواک ولګي. خاغلی غنی وایي هوایی ځواک به دوچنده کیږي. تاسو ته زیر در کوم چې د اردو په برخه کې به هوایی ځواک دوچنده شي. نوموړي د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته دغه هیواد د غوڅ ملاتړ ماموریت هڅې متوندي شوې یادې کړې او ننګرهار کې د داعش ډلې پر وړاندې د افغان حکومت او بهرنیو ځواکونو روانه جګړه ګټونکې وګڼله. جمهور رئیس غنی په نورو هیوادونو کې د اوسیدونکو کډوالو د بیرته راستنېدو لپاره د لارې هوارولو ژمنه وکړه او خپل خاورې ته د دغو کډوالو تر راستنېدو یې افغان وجود نیمګړی وباله. افغان ولسمشر په ننګرهار کې د غصب شوی ځمکې د بیرته راستنولو لپاره بیا ځلې خپل ژمنه تازه کړه. د یادونې د چې د ولسمشر دراتک دغه مراسم ته درسنوي واستازین وربلل شوی.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسې د ذبیح الله غازی په راپور کې واوریدل چې جمهور رئیس اشرف غنی د 209 قلوندو منصوبینو ته چې وینا کوله، په دې وینا کې ویلي دي چې د دولتي ځمکو د غاصبینو خلاف اقدام کوي. موږ همدا اوس راسن په افغانستان کې په پارلمان کې د کونړ د ولایت استازي مولوي شاهزاده شاهد سرغږی وو. شاهد صاحب، ستړی مشي، اول د اختر مبارک، او دویم دا چې تاسې څه فکر کوئ چې دا د دولتي ځمکو د غاصبینو خلاف اقدام خبره چې نن جمهور رئیس اشرف غنی کړی ده، دا به څه ډول یو اقدام یې، څنګه کامیاب اقدام کېدای شي، او تر اوسه د دې کامیاب اقدام مثال ورکولی شي؟
خیر اوسې، تاسو ته د اختر مبارکي وي، او د تاسو د راډیو د لارې ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
د غصب په رابطه باندې د ډاکټر صاحب اشرف غنی رئیس جمهور اظهارات، خلکو فکر کوو چې دا جی پی سړی دی او دی به په دې سلسله کې داسې مهم اقدامات وکړي، ولې ستونزې د افغانستان داسې دي چې متاسفانه په دې سلسله کې داسې لاسته راوړلې تر اوسه نه لري. البته دغه د خلکو سره وعده او دغه اظهارات چې د غاصبینو په خلاف کېږي، دا هم بې اثر نه دي او بې ګټ نه دي، مؤثر دي، ولې داسې لاسته راوړنې نه لري چې موږ وویو چې هغه څوک چې 14,000 جریبه ځمکه هم غصب کړې ده، 12,000 جریبه ځمکه هم غصب کړې ده، 8,000 جریبه ځمکه هم غصب کړې ده، او دا غي په خلاف چې دی یو قدم واخلي، دغه څه قدم نه دی اخیستل شوی. هلته په ولایاتو کې ځنې به سرپناه خلک چې راغلي دي، او د سرپناه لپاره د ضرورت په اساس یو دوه درې اتاق جوړ کړی دی، یا دغه څه خلکو باندې والیانو خپل نمبر جوړ کړی دی، په ورغلي دی، هلته دوه درې مړیم شوی دی.
خو
کوم خلک اصلي غاصبین دي، دا غي غاصبینو خلاف قدم نه دی اوچت شوی، او زه په دې عقیده یم چې اوس افغانستان ستونزې لا زیاتې شوې دي. په دې وخت کې د غاصبینو په خلاف باندې چې غصب یو ظلم دی، ظلم دی، ناروا عمل دی، او د افغانانو وختنه دا ده چې د غاصبینو په خلاف دی قدم اوچت شي. خو دې وخت کې د افغانستان ستونزې داسې دي چې زمنګ موسنه حکومت د غاصبینو په خلاف مؤثر قدم نشي اوچتولی.
نو د سه معلومیږي، او موږ ته هم رپورټونه رسیدلې دي چې زوراور او معتبر زیاتره د غزمکې غصب کړي دي، کده دولت دي او کده خلکو شخصي زمکې دي. نو تاسو وایئ چې مشکلات د غفلن زیات دي، حکومت دا کار نشي کولای. نو څه کېده شي، خیر څه باید وشي، یو اقدام خو باید وشي کنه، که هر څومره مشکل وي، دا خو هم یو غټ مشکل دی. قانون شته دی، مګر تر اوسه پورې داسې موافقانه مبارزه دې برخه کې نه ده شوې، او دغه د شخصیزم کې چې د خلکو غصب شوی دي، دې برخه کې ستاسو معلومات څه دي چې دولت چې زمه کې نشي ګرځولې د خلکو نه، دا شخصي خلک، د افراد بچارګان بسو کی؟
او دا ستونزه په خپل ځای باندې ده. دولت کې دې سلسله کې غواړي چې د غاصبینو په خلاف باندې مؤثر اقدامات وکړي، او لسو سره ودرېږي. باید علماو د لارې آگاهي عامه قوانین خلقو ته وښودل شي، او حکومت په دې سلسله کې یو ځله په خپل منځ کې په دې موافق شي چې و د غاصبینو په خلاف اقدام کوو. داسې نه چې یو اداره یا امنیتي ځواکونه په یو ځای کې د غاصب په خلاف باندې قدم اوچت کړي، او په همدې اداره کې دننه د غاصب په حمایت باندې نور خلک را اوچت شي، او دا بیا د خپل منځي د یو فتنه او د فساد ذریعہ وګرځي چې هغه غصب نه لا لوی فساد. تاسو اوس هم وګورئ د مخالفینو د مخالفت نه لوی ستونزه هغه دننه په نظام کې مخالفت دی، چې تل زمونږ د نظامونو د سقوط سبب داخلي اختلافات ګرځېدلې دي. نو اوس هم که د غصب په سر باندې توافقي، باید ډاکټر صاحب اشرف غنی اقدام وکړي. که توافق نه وي، سبا له چې یو قدم دی اخلي، دوه قدمه به وروسته کیږي، چې دا بیا هم درې شي جمهور د پاره به کس شانی.
مولوی صاحب شاهزاده شاید تاسو د علماو ذکر وکړو چې علما هم د کې رول درلودلی شي، ستاسو خبرونه معلومه شوه، نو تاسو په خپل د دین یو عالم دغه علما څه باید وکړي چې خپل خلک او غاصبین په خپل خوخه او رضا ځان سره چرت وهي او فکر وکړي چې دغه غلط کار دی او نور تیر نه لاس واخلي او د خلکو ځمکه خلکو ته یعنی پرته د دې چې څوک مداخله وکړي په خپل ورشي ورکی.
کله چې مخکې دا د شهید استاد رباني په وخت کې په ولایتو کې حکومت سلطه قائم نشوله او پاتکونه شو او زور زیاتې شو، ګونل کې یو تجربه زمونږ و چې مونږ ویل دی شي چې حکومت مونږ د دې پاتکیانو نه یا د ظالمانو نه یا د دې بدمعاشانو نه مونږ نشي خلاصولې، نو راځي په خپل علماي او فتوا صادر کوو د دې منبر د لارې د خطبه د لارې د فتوا د لارې. مونږ د سيو تجربه وکړه چې هغه څوک چې د پاتک پیسې اخلي، هغه څوک چې زمکې نیولې دي، هغه څوک چې ظلم کوي، هغه چې بدمعاشان دي، هغه چې خلق زوري ښکاره د خلکو په حقوقو تیری او تجاوز کوي، ته دې خلکو جنازه به نه کوو او دې سره به په سب کې شریک نه ودرېږو. یو دم داس یو 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 تشویش ته دې خلکو سره پیدا شو چې خدای نه خواسته داسې ونه شي چې سبا
نتیجه یې ورکړه.
زمونږ جنازه
شاید صاحب نتیجه یې ورکړه،
ډیره ښه نتیجه یې ورکړه.
نو اوسه پورې دا د زموږ د غصب په برخه کې ولې غلی یاستئ تاسو؟ د زموږ د غصب په برخه کې
مونږ ګوره اصل د سیده چې مونږ کې دغه یو مشکل موجود دی چې د علماو انسجام هم یا د شورا علما د لارې کې دی شي، حکومت د لارې کې دی شي، یا د والیانو د لارې کې دی شي، یا مثال په توګه د علماو دغه فتوا حاصلول دا هم د حکومت یو تاکتیک دی چې په دې سلسله کې مونږ دغه یو مرحله ته نه رسیدلې چې په ټول افغانستان کې د علماو مونږ دغه یو فتوا واخلو، حکومت په هغه باندې عمل وکړي، هغه څوک چې غصب کوي، ظلم کوي یا تجاوز او تیری کوي اغم شاته شي په د د د د د د خدای د عذاب نه ویریږي، بیا د حکومت د غریب نه ویریږي.
تاسو د خبرو په اساس جمهور رئیس اشرف غنی چې کومه ژمنه کړې ده چې اقدام به وکړي د زمکو د غاصبینو خلاف، نو دغه سی یو پروګرام ته ضرورت شته. ډیره مننه تاسو نه مولوی صاحب شاهزاده شاهد د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو په مخامخه
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصره واوري.
د آشنا رادیو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د افغانستان د پوهنې وزارت ویلي دي چې سکهال 3000 خوونکې ګماري او بل کال ته بیا 10000 نور خوونکې مقرروي. منګه په دې باره کې راپورټ لرو چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال اکرام شینواری د کابل نه را لګل دي.
د پوهنې وزارت وی چې په افغانستان کې د یو سلاوی از زره خونکو درې دیش پیسه د خزینه خونکې دي. د پوهنې وزیر محمد هنی بلخی وی چې بل کال ته د خود د ورتیا د زیاتیدو د پروګرام لاري تر دې زره پوري نورې خونکې په سلور دي شولایتونه کې په خونځو کې په کارو کوماري. د پوهنې وزیر وی چې دا شمیر خزینه خونکې به د خود د ورتیا د زیاتیدو د پروګرام لاري په کارو کومارل شي.
قرار است وزارت معرف در سال آینده 30000 معلم زن را استخدام کند.
خغل بلخی وی تاکل شوی ده چیز پوهنی وزارت راتلونکی کال تا دیش در خزینه خونکی و گماری تا سود خزینه خونکو شمیر دری دیش پیساد و سخه سرور سرویق پیساد و تا لول شی. دا دیش در خزی با دا خود و دا ورتیا و دا زیتی دو دا پروگرام للاری چی سا کال دا دغا پروگرام للاری من دری زر خزینه خونکی و گمارلی چی دا دیش در نور و گمارلو سرا با دا پوهنی پا دگر که دا خود وانده زیاده شی. دا پوهنی دا وزیر دا وینا را مخی پا دیال سوا پیندن ویون کال که دا خزینه خونکو شمیر شپک شپی تزره اتسو واتدیش ترسیده چې سکل با پری لدری زرو زیتی نوری خون کی هم اضافه شي.
تا سال روان از جمله 3000 بست معلم
خغری بلخی ویل پروان کال کی لدری زره خزینه کرا ددی خون کو لبسخه چې د پوهنی وزارت په پام کې نیول شوی او دا غل دلی د 2000 سخه زیتی خزینه خون کی د کرا ددی خون کو په توګه ګمارل شوی او د نورو د ګمارلو کار روان دی. محمد علی بلخی ویل چې همدا شند افغانستان په دیاله ولایتونو کې یو سولدیش خزینه خون کی د پونې د پاره د نړیوال ګډون یا جی پی ای پروګرام لري په لوړ ماش باندې ګمارلې دي. اوس په افغانستان کې 120,000 خونکي چې 30% خزي دي، په دې کې 2,000 خونځو کې 1,000,000 زکونکو ته درس ورکوي. د افغانستان د پونې وزارت وایي چې په افغانستان کې د ټولو زکونکو 20% انجونې دي. د پونې وزارت د شمیرو له مخې په افغانستان کې د خونکو د روزنې 200 مرکزونه فعالیت کوي چې په هر ولایت کې لږ تر لږه یو مرکز د نارینه او خزینه لیلیو په درلودلو سره شتون لري. په دې مرکزونو کې 200,000 زکونکي چې 80% خزي دي په زده کړو بوخت دي. د پوهنې د چارو یو شمېر کارپوهان په ښوونځیو کې د خزینه ښوونکو شمېر زیاتېدل په ځانګړي ډول په لرو پرتو ولایتونو کې کورنیو لخوا ښوونځیو ته د نجونو د هڅولو د هڅونې برخه کې خورا مهم ګام ګڼي، خو په عین وخت کې د خزینه ښوونکو کاري وړتیاو په باب اندېښنې هم څرګندوي. د مدني ټولنې او د ښځو د حقوقو یوه فعاله میرمن فاطمه وایي چې په تېرو کلونو کې د خزینه ښوونکو کاري وړتیاو د لوړېدو په برخه کې ډېر څه نه دي شوي. میرمن فاطمه امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې وویل چې د نجونو په ښوونځیو کې د خزینه ښوونکو کاري وړتیاو ټیټوالی په دغو ښوونځیو کې د زده کوونکو د تدریس په چاپیریال هم اغیزه کړې ده. میرمن فاطمه وویل دا ستونزه شته، خزینه ښوونکي هغې سوي ته چې ورته اړتیا ده او باید ورسیږي نه رسیږي او نه دي رسېدلي، خو یو شمېر خزینه ښوونکي که سم د خزینه ښوونکو شمېر زیاتېدو باندې خوشحالي څرګندوي، خو وایي چې خزینه ښوونکو ته لا هم د افغان حکومت لخوا ډېره پاملرنه نه کېږي. د یاسمین په نوم یو ښوونکي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې افغان حکومت مشرانو له دوی سره د ټاکنیزو مبارزو پر وخت ژمنې کړې وې، خو د دغې ښوونکي پر وینا حکومت له دوی سره د کړو ژمنو یوه هم نه ده پوره کړې.
هیڅ وخت وعده هایی که دولت د مدت 15 سال که بر معلمین
کرد. میرمن یاسمین ویل په تیرو 15 کلو کې حکومت ښوونکو سره کومې ژمنې کړې وې، خو هم یوه هم نه ده عملي کړې. ښوونکي وایي چې افغان حکومت ورسره د ماشونو د زیاتېدو تر څنګ هر یو ته د کور د جوړولو لپاره د یوې نمرې ځمکې د ورکولو ژمنې هم کړې وې، خو تر اوسه لا حکومت دا ژمنې نه دي پوره کړې.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې تل واورئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د پاکستان پښتون ملت پال ګوندونو د پاکستان سره د حکومت د خلکو سره مامورینو سره د مذاکرو لپاره د جمهور رئیس اشرف غنی پیشنهاد ګټور بلل دي، خو دا خبره هم کړی ده چې د پاکستان د حکومت پالیسۍ د افغانستان په حق له په دې برخه کې حکومت بې وسه ده. د ډیوه رادیو خبریال پیر ولایت شاه راپور شاره کړی ده.
تیر ورځ د پاکستان خارجه وزیر افغان ولسمشر لخوا پاکستان ته هر لغیزه مذاکراتو پیغام په جواب کې ویلو چې پاکستان د روانده نه افغانستان سره په هر ډول مذاکرات جاری ساتلو په حق کې دی. د بیانونو ته عکس العمل کې پښتون کام پرسته عوامي نشتلګون یو مشر افراسیاب خټک دا یو مثبت پرمختګ بلی، خو وایي چې دا عمل مخ په وړاندې بوتلو لپاره دواړو خواو ته د ډیر څه کولو اړتیا لري.
دغه بیان مخې ته راغی، نو دا د هرکلی وړ بیانونه دي، اگر چې کافی نه دي، ځکه چې دلته ډېر کار کولو ته پروت دی، خصوصا دواړو ملکونو منځ کې چې کوم د بد اعتمادۍ فضا پیدا شوې ده، تلفي تریخوالی پیدا شوی دی، تاو تریخوالی ده، هغې د لرې کولو لپاره کوټلي ګامونو ضرورت دی. مګر دا ښه دی چې دوی خپلو کې سره خبرې وکړي. دا ډېره بدقسمتۍ خبره ده چې دا خطه زموږ د سیمه چې ده دا د ابر قدرتونو سیاست نه چور لی، خپل دوی یعنی خپل محور کې نه ګرځي. مطلب دا چې پاکستان او افغانستان ګاونډي بالکل دي، خپلو کې یو ځای ژوند کوي، دوی په کار ده چې خپله همت وکړي او داسې زړور ګامونه واخلي چې یو بل ته نږدې شي، مفاهمت پیدا کړي.
خو په مرکز او بلوچستان کې حکومتي اتحاد کې شامل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ د افغان ولسمشر او د پاکستان د بهرنو چارو وزیر د بیانونو نه دومره ګټورې نتیجو تمن لري، او دې د پاکستان د منتخب حکومت په خارجه تګلارې کې د بیوسه خبره هم کوي.
ډاکټر اشرف غنی صاحب د اختر مبارک موقع باندې کوم بیان وکړ چې موږ پاکستان سره اسلام آباد سره مذاکرات کول غواړو. مست خواجه آصف صاحب اختیار لکی مخوا دیں کہ وزیر اعظم اختیار پہ دمل کی نہ لری نو داغا وزیر خارجہ لکی مخوا لری دا خطور پاکستان ویائی دا خود پاکستان طور پارلیمنٹ ویائی پارلیمانی طور پارٹیانی ویائی او پا سینیٹ پا قومی اسمبلی کی ویری پا وار وار ویری دی و سی وار بیا ویری سی خارجہ پالیسی سی دا منتخب حکومت و منتخب پارلیمنٹ پلاس کی نہ تا پا اختیار کی نہ دا نو دا تجربه دا څو وخت وسول دی دا څنګه رسکار دا تجربه سیږي دا نو زخه بده ته ما پندازه بخی دا مذاکرات شدی دا امکان نلری دا پر مخ باندې خدای دې وکړي دا مذاکرات وسی او کامیاب شي خو امکانات به ډیر کمی
پروستو کې د امریکای د صدر لخوا افغانستان په حق اعلان کړی شوی تګلارې کې افغانستان کې د لاسوخنې په سر د پاکستان په کردار سخت ټکونه شوی او دې تاکس عمل کې د پاکستان حکومت او عسکري قیادت دا الزامونه بې ځایه بللی او وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی تر دې پورې ویلي چې د امریکني صدر د افغانستان په حق له تګلارې به د ناکامۍ سره مخ کیږي
تازه ماسک او به طرف معلومات تر لاسه کړئ نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نشریږي جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د شنبه په ورځ تخصاص ته ورغی او د هیوستن د ښار د سیلاب ځپل کورنۍ سره ملاقات وکړ بیا د لویزیانا د ایالت لیک چارلس نومي سیلاب ځپل سیمې ته ورغی د محلي چارواکو او مصیبت ځپل خلکو سره د مرستو ژمنه وکړه د آشنا تلویزیون رپورت واوري
جمهور رئیس ترامپ د خپل لند سفر په ترڅ کې وینا و نه کړه خو د طوفان ځپلو او د قربانیانو سره لیدنه وکړه او له دوی سره یې دا ژمنه وکړه چې د هاروي طوفان ځپلو ته به ژر تر ژره عاجل مرستې ور ورسیږي د شنبه په ورځ وختي جمهور رئیس ترامپ د هیوستن د ښار په یوه کلیسا کې هغې ډلې خلکو ته وینا وکړه چې د طوفان څخه ژغورل شوي وو
هو اوس اوبه کمیږي خو زموږ په مخ د بیرته رغولو اوږده لاره پرته ده کله چې دغه سیمو ته نظر اچوو چې تر اوبو لاندې وې او اوس ورته ګورو چې کار روان دی او دا سیمې لا د وخته ځینې پاکې شوي دي نو دا څرګندوي چې زموږ خلک څومره زیارکښ دي زه به درته ووایم په رښتیا چې زیات شمېر زیارکښ خلک شته
جمهور رئیس تکزاس ته خپل دوهم سفر د یوې اونۍ نه وروسته وکړ څو له خلکو سره خپل ملاتړ څرګند کړي هغه خلک چې د دې ناورین سره لاس او ګریوان دي لومړی میرمن ملانیا ترامپ هم په دې سفرونو کې ورسره مل وه هغه په هوستون کې د عاجلو مرستو یوه پناه ځای ته ورغلې وه چې پکې طوفان ځپلي اوسېدل میرمن ملانیا ترامپ دلته د ماشومانو سره زیات وخت تیر کړل هغوی ته یې کتابونه رنګي او د لوبو سامانونه ورکړل جمهور رئیس د خیریه کارکوونکو او د سیمې له اوسېدونکو سره هم ولیدل دا هغه څه وو چې د په خپل لومړي سفر کې نه وو کړي جمهور رئیس ترامپ په لومړي سفر کې د حکومت لخوا د ژغورنې او د مرستې د چارو پر عملیاتو باندې تمرکز درلود نو د خلکو سره یې نه وو کتلي همدارنګه هغه له دې طوفان ځپلو سیمو سره د حکومتي مالي مرستو اندازه هم زیاته کړه څو دا سیمې ژر تر ژره لومړی پاکې او بیا ورغول شي سپینې ماڼۍ د ویلامې په خپرولو سره وویل چې د بیړنیو محافظتي تدابیرو سل په سلو کې لګښت به د فدرالي حکومت په غاړه وي غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن
د خبرونه په پای کې د مهمو خبرونو غټکی یو ځل بیا وایي جمهور رئیس اشرف غنی د اکشن د پروزویل چې د دولتي ځمکو د غاصبینو په خلاف به اقدام وکړي اشرف غنی دا ژمنه هم وکړه چې افغانستان بزرې وغښتلې هوایي قوه ولري او په جوړولو یې څو میلیارده ډالره ولګیږي شمالي کوریا وایي چې په بریالیتوب سره د یو هایډروجنی بم ازموینه کړې چې د اوږدو واټن بالستیک توغندي یا آی سی بی ایم باندې نصبېدای شي د چین د بهرنیو چارو وزارت د شمالي کوریا اټومي ازموینه غندلې ده او د جنوبي کوریا پوځ ازموینې په سیمه کې د 15.6 درجو په قوت یوه مصنوعي زلزله ریکارډ کړې ده تیر هفته د امریکایي چارواکو لخوا په واشنگټن سان فرانسیسکو او نیویارک کې د روسیې د دریو ډیپلوماتیکي مرکزونو د بندولو په اړه پریکړه مسکو وایي چې د خصومت نه ډک عمل وو او غندنه کوي د کمبودیا چارواکو د حکومت د مخالف ګوند مشر کیم سو خان د اکشن بی پر سهار ونیو او د غداري او خیانت تورن پرې ولګول د هند صدر اعظم نریندر مودی نن د اکشن بی پر د کابینې شپږ وزیران په کورونو کېنول او درې وزیران یې برطرف کړل په هند کې اقتصادي وده تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې ده او په سلګونو زره ځوانان بیروزګاره دي د مودی د اقتصادي پلانونو د ناکامۍ یو علت دا ښودل شوی چې په خپله کابینه کې بې تجربې کسان شامل کړي وو د چین په ختیځ ولایت فوجیان کې د بریکس سازمان د مشرانو له غونډه کیږي په دې تجارتي اقتصادي سازمان کې برازیل روسیا هند چین او جنوبي افریقا غړیتوب لري او دا د مشرانو نهمه غونډه ده د مکسیکو جمهور رئیس د شنبه پر خپل ملت ته په وینا کې ژمنه وکړه چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډانلډ ترامپ سره به په خبرو کې تل د هغه په وینا د خپل هیواد ملي وقار او عزت نه دفاع کوي او د متحده ایالاتو د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې د هروی په سمندري طوفان کې صنعتي زونونو ته سخت تاوان اوښتی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، سو شیبو کې د آشنا رادیو دری خپرونه پیل کیږي. تاسو ټولو نه ډیره مننه چې خپرونه اوري او خپل نظر څرګندوي.